السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې او سات کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9مه له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10مه د ماښام شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالي مرسته کوله، نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالي مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لاره تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د له منځه وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړې ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اقبالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویزدا خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کې پر اترو غو جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت چمې بو پتن وي درنو خو جوړ د کون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی د افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغو رښتون په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چیرې ورځو لستنه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي نو درنو ګلري زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوش زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوش او کله دې زده کوونکو وس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې یوشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزی ده ولو چې اسما رسمیه طرزی څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي خوش زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم مېرمن اسما رسمیه طرزی اسما رسمیه طرزی د افغانستان لمړنی ښځینه شونکیه او د ښځو د حقوقو فعاله وه هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي ترنو او خوږ زده کوونکو ولولو چې مېرمن اسما رسمیه طرزی د افغانستان لمړنی ښځینه شونکیه وه او هم چنان د دې ترڅنګ د افغان ښځو د حقوقو فعال یا هم مدني فعالو له جملو څخه و هغه د مشک په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټول غړي ډېر زیات روشن فکر او مثبت فکرونه درلودل نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي تعلیم او علمی حسی اسما خپل لمړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي هغه د لمړنی ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړي پاملرنه کوله نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله ترنو خو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپل لمړنی زده کړې د افغانستان کې تر سهولتي او خپل لمړنی زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپل نوري لوړې زده کړې هم سرته ورسوي هغه د لمړنی ښځو لډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنونو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغان ښځو او افغان مېرمنو ته د زده کړې زمينه برابر کړي نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویل چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي وده او ملاتړ ترنو خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو اسما له محمود طرزی چې یو وتلې روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شوزو د حکومت څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یستر اغیز درلودل. یعنی د یو وزنی هغه شخص وو کوم چې د اسما ترڅنګ ولاړ وو او همیشه به د هغې په ستونزمن حالات کې ورسره ملګرتیا کول. د دوی ګټې هڅې د ښځو د حقونو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقونو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمیه طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړل. چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزي د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپیژنې، د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعات څخه چې استفاده کړې به هغه د ښځو زده کړه و، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و، کلتوري مسایل و چې دی پکې کې ځانګړې کړې و. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسمار طرزي هغه پالیتونه یا هم هغه قرونه چې ډیر سر تر سوولې دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي و چې اسما طرزي نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړل جوړ، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یو مبارزه ګڼل کېدل. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزي یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنن ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزي څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې ومنئ کډر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زده کوونکو برترو غو جوړ او صحتمند او سړي د صحت چم بم پتن وي. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمرا تاسو درن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مراو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوان مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوان معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلری زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ نوٹ کړی. دا نوٹ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس پښه او سم توګه سره زده کړی او پرپنکو وختونو کې استفاده کړی. نو درنو ځکون کو اوس هم راځي د خپل لوس پر ډور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، سره شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک و؟ رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي ده چې پکې اتل شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتل ستنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړي ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړي ده او خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړي دي. نو موري د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه تکړه دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه به کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و، افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولای شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانیسته. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو ځکونکو هله مندم چې تاسو ټول اورته متوجه اوسئ او هم دغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکه د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی وي. یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلاتفورم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنځ واټن کم کړ. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره. خو مېرمن رایا محبوب ذکر او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم ذکر وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول. همچنین مېرمن رایا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوټولو فرصتونه هم برابر کړ تر څو افغان شزه هم وکول سي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورتیاوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رایا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوی دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هسي پیژندل شوی دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفات شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نشه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلوچی مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته که وی چې خپل نظریه په باریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوي ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو حسون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي، هغه یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دي، یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلونونه راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه ستاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مرمن روحیا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مرمنه استعداد لري او هر افغان مرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوس خدای وکړي چې تاسو د مرمن رویا محبوب د ژوند په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړی او کوسی وي چې مرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال، رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال، د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره رسوي؟ نو تاسو ټول درنځ د کوم کې به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او ورسته به وګورئ چې تاسو د مرمن رویا محبوب د ژوند په حق لسمه معلومات ترلاسه کړی دي او څومره په هیدل چې مرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. واقعا هم مرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس هیله مند يم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلامونه کې هلمې ومني درنو زکونکو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي بي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم. هله د چین ورس هم د لوست راخلني شی بوره سره ملتیا وکي او وکول سي د دمو زات څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دي، د چې د ځان باور څه ډول احساس دي او په څه ډول سره کولای سو د باور رامنځته کو او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومه اغیز لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل ورتیاو د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل ورتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس ده چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق له دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ یي، او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کومه خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې مني، او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپلو مثلا غلط تصمیمونه نیولي وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همهغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري، هغه په متقابل احترام د یو بل لري، یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغه پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستلو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتر کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکو خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجت کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کاس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دکې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري کچیر دوی په دغه لار چې دوی ځي او په دغه تصمیم چې دوی نسی کچیر تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري، د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت چې دی کوي، نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالي، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دی، او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېرو ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بله ځانګړنه ده په هغو کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باورۍ احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو په لټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چېرې په حقیقت سره تاسو غواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چېرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په حقله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لري، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنی هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنی اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچنی اهداف لومړی وټاکئ، وکولای شئ هغه کوچنی اهداف ته ورسیږي او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېر اړیکې، ډېر ناستي ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتی شو ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوي، تاسو ځانګړتیاوي در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسې په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني، او په دې باندې تاسې باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسې د خپل ځان د ښه والي لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ، تاسې هغه کارونه چې تاسې ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني آرامتیا لپاره تاسې مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي تاسو نوې کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است د خپل احساساتو په اکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ، هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ، تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ عرب سپارم. ښه وخت ولرئ، خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اغلاست وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیزه لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شې دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزست فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لښ فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا به طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا، د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت، هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور
تاثر لري. بل دا ولې بیا منفی دی چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه دی خوشحاله نه، مثلا رشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي یا سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انځور دی چې یو کس د خپل بدن په هکله لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي. نو په دغه وخت کې دغه ډول انځور ته، یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انځور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دی، یو مثبت بدن انځور، بل هم منفي بدن انځور. مثبت بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراض یاست، خوښ نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګېرنې دي. راځو مثال ته. مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انځورونه ویني، ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده. مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې، یا د دې په وجود کې، د خپل بدن په هکله اندېښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي. خپل احساس ورڅخه، خپل د بدن په هکله هغه کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، دې مخکې درلودی، هغه د لاس ورکوي، ناراضه کیږي، ځکه دی خپل ځان دلته مقایسه کوي. چې دغه کار بیا دا د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نوره هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي، یا د خلکو سره ډېر وخت نه تېروي، ځکه دا خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي. خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی، د هغې بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی، هغه خپل بدن همهغسې مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ زړه سره دا برخه اخلي. چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې، د بدن د انځور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رازو د بدن مثبت انځور ساتلو لارو چارو ته. څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انځور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات، یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو، هغه منفي کړو؟ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني. ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې سته، د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګور، یا کم ارزښت مور ته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره، هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې، یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ، ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغو سره پرتله کړئ، یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري، دوستانو سره، یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني، او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړي. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړي، ښه خوراک خوراک وکي شه تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونه سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبري وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په ساسي د بدن په حق له مثبت اوسي ترڅنګ راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري کوم فکر کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ پر خپل ځان باندې لرو پر هغه باندې اغیز لري پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي د ممکن خپل ځان ونه منی خپل ځان ته ارزښت ورنکي د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي خپل ځان ډیر کمزوري بې وسه او تر ټولو کم احساسوي دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې د خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای پر خپل ځان باندې باور نه لري خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او د دې نسی کولای شي ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی یا د خلکو سره ناست ولاړ وکي ځکه دی د کموالی احساس کوي دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی یو ډول د شرم او د کموالی احساس په دکې را پیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځځي او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنی باندې ویني کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي دی ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني هغه څه چې نن ورځ په مشټول کې عام سوي دي دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو مګر هغه څه چې زموږ په وجود کې ونه وسی دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو او دلته د ځان د باور د کموالی ستونزه رامنځته کیږي برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغه ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځنګړونو د خپل قوتونو د خپل مهارتونو څخه دوی خبر سي دغه منل کله چې یو څوک خپل ځان ومني دا منل بیا کولای شي چې د ژوند پر کولو د سټرس د اسراب یا هم د اندیشنې د راکمولو او ترڅنګ د ټولنیز اړیکو په شکل کې زمر سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای شي چې د نورو کسانو سره شاړي کې جوړه کې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای شي تعامل وکي او دې په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستل شي نو ځکه د بدن انزور د چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لته ډول دي دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای شي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اغیز ترازو د بدن انزور به کولای شي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره جوړ اغیز وکړي کچیر زموږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساس او تر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامست کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیا وسره امينه وکي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پر مختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ هغه مثبت ځانګړتیاوي تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ مثلا کچېره هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي ستاسو فزیکی ورته وي هر څه چې وي ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ ورسته دغه ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د لپاره دلچسپ اوسي په زړه پورې اوسي تاسو خپل دغه ځانګړتیاوي کچېره امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ دغه ځنګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځنګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ته پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځنګړتیاوی وپیژنی او د هغه په کله تاسو احساسات شسی. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اتلن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 300 1 1
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د ازادی رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.